السلام علیکم قدر منو اوریدون کو دلتا پا پراک کی دا سهار نه پا پی خور کی دا غرمی دو لس بجی و پا کابل کی دا غرمی نوڑان دی یو لس نیمی بجی دی پا روان اخبروان که ز نجیب امیرمو دا نو راپورنو سر هر کلی کام دا راپورنو با دا خبرنو نپس در تا در پیجنو او در او رو خو پا سر کی خبرنو او رو دا مجید بابرنو
ستړي مشي لومبې د مشال له خبرونو سره ټکی د شمالي وزیرستان پر لیکل چارواکي وایي سبا نه به د شمالي وزیرستان د ایده قبیلې خلک پولیسي متستنېدل پیل شي. افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغان پولیسو لپاره د میلیونونو ډالرو د مالي مرستو کنټرول افغان حکومت ته وسپاري. نن به په ویانا کې د روس او امریکا د خارجه وزیرانو ترمنځ ملاقات کیږي. اوست مشال د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي چې په بنو کې میشته د شمالي وزیرستان د میرلي تحصیل سره تعلق لرونکي د ایده قبیلې د بیکورشو کورونو خپل سیمو ته د ستنېدو لړۍ به سبا نه پیل شي. د بکخیلو کډوالو کیمپ کې میشت د ایده قبیلې یو مشر ملک نظر خان نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل: دا محل په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د دربیازه په نامه د پوځي عملیاتو له امله څه د باسه لس لکه خلک بې کورې دي چې 20000 کورنۍ د بکخیلو کډوالو کیمپ کې میشته دي. نن سهار د پېشمنی پر مهال د خیبر پښتونخوا په شمالي سیمو کې د 15.5 درجې دلدل راغلی و. د دلدلې دغه ټکانونو د پېښور په شمول بنو چترال، منګوره، مردان او چارسده کې محسوس کړل شو. د دې ترڅنګ د دغې دلدلې اثر په پنډای، اسلام آباد او لاهور کې هم خلکو محسوس کړی. تر دا مهال د دې دلدلې له وجې د کوم مالي یا ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د جیولوجیکل اداره وایي چې د دلدلې مرکز د افغانستان نورستان ولایت کې و، خو تر دا مهال د افغانستان نه هم د زیانونو کوم راپورونه نشته. د خیبر قبایلی سیمې انتظامی چارواکو مشال لیډو ته ویلي چې نن سهار د خیبر قبایلی سیمې په لوړګي چاروازګۍ سیمه کې د ښوونځي یو ګاډی او خطي چې په کې څلور ماشومان ژوبل شوي. دوی وایي د ښوونځي ګاډی د خیبر له دخخیلو سیمې د لوړګي آرمي پبلیک سکول ته روان و. ماشومان د ایجنسۍ مرکزي روغتون ته رسول شوي دي او ډاکټران وایي چې د ټولو ماشومانو حالت له خطرې بهر دی او له طبي امداده پس یې خپلو کورونو ته استولي دي. افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغان پولیسو لپاره د میلیونونو ډالرو د مالي مرستو کنټرول افغان حکومت ته وسپاري. دا خبره پرون د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام وکړه. له دې موافقې سره سم چې نن به یې دواړه خواوې لاسلیک کړي. د افغان پولیسو د تنخواګانو پیسې به په 13 میاشتو کې د افغانستان حکومت ته منتقلې شي. دا موافقه د دواړو خواوو ترمنځ له 6 میاشتو خبرو وروسته کېږي. د تېر کال په وروستو کې د افغانستان ولسمشر په 6 میاشتو کې د دې مالي فنډ انتقالولو غوښتنه کړې وه. دې فنډ ته چې د افغانستان د قانون او نظم فنډ نومېږي، د 2002 کال څخه تر اوسه پورې نړیوالو مرستندویانو 3.6 میلیونه ډالر ورکړي چې افغان پولیسو ته د تنخواګانو ورکولو سره سره د هغوی نورې خرچې برابرې شي. د افغانستان ولسمشر په جنگي عملیاتو کې د برخه اخیستونکو سرتیرو په امتیازاتو د امتیازاتو لوړولو حکم کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی دا پریکړه پرون په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي وضع په اړه د امنیتي ځواکونو له قمانداران سره په ویډیویي کانفرنس کې اعلان کړه. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر د امنیتي ځواکونو د مشرانو په ځانګړي ډول له قمانداران وغوښتل چې د ټولو سرتیرو وړبند کسانو ستونزې په امانتدارۍ ته ورسوي. په دې ویډیویي کانفرنس کې د میدان وردګو په بهسودو ولسوالۍ کې د کوچیانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ د لانجې د حل پر لارو چارو هم خبرې وشوې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. نن به په ویانا کې د روس او امریکا د خارجه وزیرانو ترمنځ د ملاقات کیږي. تیر ورځ په ماسکو کې خبریالانو سره په خبرو کې د روس وزیر خارجه سرګی لاوروف وویل چې ډېر ځل به ویانا ته روان شي، خو د دغو خبرو تر په اړه هیڅ تفصیل ورنه کړو. خو دا مهال د امریکا وزیر خارجه جان کیری او د ایران، برتانیې، فرانس او جرمني خارجه وزیران په ویانا کې د یورپي یونین، چین او روس چارواکو سره د ایران د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه خبرو اترو لپاره موجود دي. د دغو خبرو اترو مخه نن یو فیصله کون نتیجې ته رسیدل دي. خو لوړپوړو چارواکو ویلي دي چې د ایران د پروګرام په اړه کنن څه فیصله ونشوه، نو دغه مهلت څو نورو ورځو ته هم غځېدای شي. دغو خبرو اترو مقصد یوې داسې لوزنامې ته رسېدل دي چې د ایران لخوا د ایټمي پروګرام د محدودولو په صورت کې به دغه هیواد ته په اقتصادي بندیزونو کې نرمۍ ورکړل شي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د شام دغه هیواد د مشرتابه او خلکو د ملاتړ په اړه د ماسکو په تګلاره کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. تېر ورځ پوتین په کرملن کې د شام د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره له کتنې وروسته وویل دی وایي زموږ تګلارې د شام او د شامي ولس پر ملاتړ متمرکزې دي او په دې کې کوم بدلون نه دی راغلی. ولید المعلم د روس له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په یو خبري غونډه کې وویل د ته ډاډ ورکړل شوی چې روس به د شام سیاسي، اقتصادي او پوځي ملاتړ ته دوام ورکوي. ترکی وایي تیار ده چې په خپلو پولو کې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره هر لازمي اقدام وکړي. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو په هغه اعلامیه کې چې پرون خبرو شو ویلي هیواد یې هر ډول صورتحال لپاره تیار دی. د دا خبره وروسته له دې وکړه چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ د ترکی د ملي امنیت د شورا غونډه جوړه شوه. د شورا په خپله خبر پاڼه کې د شام له پولو څخه د ترهګرۍ د خطر په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. او وروسته خبر ده چې د مصر یو جګپوړي سرکاري وکیل څو ساعته وروسته له هغې د قاهرې په یو روغتون کې سا ورکړه چې د موټرو د قافلې په لاره کې بم وچاودېده. د مصر د انصاف وزیر احمد علي زند وویل هشام برکات له پرونی حمله وروسته روغتون ته ورسول شو خو هلته یې سا ورکړه. د پولیسو او ولسي وګړو په شمول نه تنه نور په چاودنه کې ژوبل شول. دغه چاودنه د یوې پوځي اکاډمۍ نه بهر د هیلیو پولیس په سیمه کې وشوه. د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی دفتر د هشام برکات د وژل کېدو د ویر په خاطر نن د نهه په ورځ د عمومي رخصت اعلان کړی دی او ویلي دي ذمهوارو کسانو ته به سخته سزا ورکړل کېږي. تر دا مهال چا د دې حملې پړه نه ده اخیستې. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرن صاحب وړاندې کوم.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسي مارکیټ نه اغستل شوي د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اغستل کیږي او په 1.09 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 20.85 روپۍ او په 24.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.10 روپۍ او په 20.25 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.01 روپۍ او په 1.03 روپۍ. او 240 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 240 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. د غرنګ به په پېښور او بنو کې درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 28 او په کوټه کې به زیات نه زیات 16 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
وخت د غرمې 12 بجې او 8 منټه روانه خبرونه کوي. د شمالي وزیرستان ایده قبایل خوشاله دي چې حکومت ورته بیرته خپل سیمو ته د ستنېدو اجازه ورکړي.
میر دا کیسا اور ودلا میر ډیر صاف واشوي میر مټایي تقسیم کړي او وزیرستان شبه ان شاء الله امن رسی.
همدارنګ د پاکستان پوز د زربیازه عملیات هم روسي پړاو ته داخل شوې دي. وابورای چې د پاکستان او افغانستان یو شمیر سیمې نن د زلزلې ټکانونو ولړزولې. د پاکستان وزیر اعظم سبا ته کراچۍ ته ځي او د جلوهلو پوښتنه کوي خو نیوکه هم پکېږي.
تقریبا یو لس دولس سوه کسان مړه کېدل. دا په خپله باندې نارمل واقع نه ده چې په دې سیاسي حکومت باندې خاص طور د نواز شریف صاحب په حکومت باندې دا الزام بار بار لګي چې دوی د لاهور نه علاوه بل ځای ته خاص اهمیت نه ورکوي.
افغانستان د القاعده او طالبانو نه پاس اوس د داعش سره لاس او ګریوان دی په یو راپور کې به واوري. او د تورخم په پوله د پاکستان غاړې ته یو لویه تجارتي هډه جوړېدونکې دا ګټه وایسوي.
دلته به روزګار زیات شي، دلته به د خلکو آمد و رفت زیات شي، دلته به ترانزیت زیات شي، ټریډ به زیات شي. څومره ټریډ زیاتېږي څومره ترانزیت زیاتېږي دومره د کوم ګټه به زیاته شي.
را سره پاتې شي نور راپورونه هم لرو. د شمالي وزیرستان د قبیلې مشرانو مشال لډیو تویل چې حکومت ورته د بیرته ستنولو نیټه ټاکلې او دوی به د جولای له اولې نیټې بیرته ستنېږي. ایدک په میرالی تحصیل کې مرکزي موقعیت لري. د دوی ستنېدل به د شاوخوا نورو سیمو خلکو ته هم د ستنولو اسانتیا برابره کړي. په دې اړه نن د بنو په بکاخیل کیمپ کې د نوموړې قبیلې د مشرانو پوز او پولیټیکل ایجنټ ترمنځ جرګه هم کیږي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په راپور کې.
د ای د قبیلې مشران وای پولیټیکل انتظامیه ورته ویلي چې د جولای اوله نیټې نه به د میرعلي تحصیل د قبیلې سل خاندانونه د روزانه په حساب سره واپس ستنېږي، چې دغو کې به 15 خاندانونه د بکاخیل کډوالو کیمپ نه او 15 خاندانونه د کیمپ نه بهر میشته کډوالو وي. ایف ډی ایم ای چارواکي وایي ای د قبیله چې واپس به ستنېږي سیمه کې ورته د بجلی اوبه او صحت تعلیم سہولتونه برابر شوی. مشران وای د لڑکے نن بکاخیل کډوالو کیمپ کې د فوزی چارواکو سره جرګه هم کیږي، چې دستانه دو په عمل سلام مشوره کوي. زیاتوی دوی با غوښتنه کوي چې د سلو نه زیاتې کورنۍ د روزانه په حساب سره واپس ولېږي، چې واپسی یې زر سر ته ورسی. د ای د قبیلې مشر ملک نظر خان مشال ریډیو ته په دې اړه وایي نمیرعلی تحصیل د قبیلې یو کډوال ګل نصیب مشال ریډیو ته وویل په واپسی خوشاله دي.
زمیر دا کی څاور ودل زمیر ډیر صاف واشوی میر میټای تقسیم کړي دا وړه وزیر ته دا میر پیغام ورکوي چې ان شاء الله چې ایداک ته تننه وتل چې ایداک دا سپ مین وزیرستان شه لکه زړه چې دا چې ډاک شوګنا ان شاء الله ټول وزیرستان به ابو دیږي مرشا قربانی ورته کړی دي او وزیرستان شه ان شاء الله امن رسی.
یاد دی وی چې شمالي وزیرستان میر علی اغا تحصیل دي چرتنا چې لکونو خلک په مکمله توګه وتلی او زیاتره د وړ قبیلې دغه تحصیل کې میشتې دي. د روان کال مارچ 1.5 نیټې نه د واپسی مرحله شروع شوې چې میرعلی تحصیل د وړ قبیلو نه یدک اوله قبیله ده چې واپس بستانیږي، او پولیټیکل انتظامیه په وینا دغه قبیلې د واپسی لپاره 4000 خاندانونو نوملیکنه پوره شوې ده. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د فرانسې خبری آژانس پیلی کې د شمالي وزیرستان عملیاتو په اړه د بشري حقونو د اندېښنو باوجود هم د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ عملیات نوې مرحلې ته د داخلېدو په درشل کې دي. د پاکستان پوځ وایي چې په شوال سیمه کې د سرتیرو ځای پر ځای کولو نه وړاندې په هوایي بریدونو کې سخت هدفونه له منځه وړي دي. د لیکنې نور تفصیل درته انیس اجمل وړاندې کوي.
ایف پی خبری ایجنس لیکي د پاکستان پوسټ شاوخوا یو کال وړاندې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عصب په نامه عملیات پیل کړل. پوسټ ادا کوي چې په دغه عملیاتو کې 90% سیمې له وسلوالو څخه پاکې کړې دي. ایجنس لیکي د پاکستان پوسټ وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې تر اوسه د 2200 زیات وسلوال وژلې دي او د 800 څخه زیات پټن ځایونه له منځه وړي دي. د ځایي خلکو او د امنیتي چارواکو په حواله د پاکستان پوسټ د محل افغان پولیس سره نږدې په شوال کې سرتیری ځای پر ځای کوي. د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې نیغ په نیغه شامل یو لوړ پوړي چارواکي ایف پی ته ویلي دي چې پوز اوس اخیری مرحلې اړخ ته روان دي او د ځمکني عملیاتو وړاندې هوایي بریدونه کوي. دغه پوځي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واغستل شي وایي پوز په شوال سیمه کې د وسلوالو د رد عمل تمه لرله، نو ځکه د هوایي بریدونو په ذریعه سخت هدفونه له منځه وړي دي. د عجب خان په نامه یو قبایلي مشر اژانس ته ویلي دي چې هر ورځ د 40 زیات وسلوال سیمه پرېږدي او اوس په دې ورځو کې د 200 پر شاوخوا کې وسلوال د افغانستان په لور تللي دي. سیڼونکي امتیاز ګل اژانس ته ویلي دي تر څو چې فاټا ته د پاکستان د نورو سیمو په شان حیثیت نه وي ورکړل شوی او د قانون تر لاندې نه وي راوستل شوی، د وسلوالو مجرمانو څخه د دې سیمې پاک ساتل به مشکله شي. د شمالي وزیرستان د عملیاتو لوجي په زرګونه خلک بے کوره کړل شوی دي. د دفاعي چارو پو ریټایرډ لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي په شمالي وزیرستان کې پوځي لاسته راوړنې به یوازې د کار یوه برخه پاتې شي، ځکه چې بشپړه کامیابي د کډوالو په بیا بحالۍ او د سیمې په پرمختیا تکیه کوي. اژانس لیکي د سربې اصب عملیاتو د وسلوالو پر ضد مثبته اغیز کړی دی. د وسلوالو بریدونه تر ډیره کم شوي هم دي. خدای جان تر مخه د شمالي وزیرستان د عملیاتو پر مهال بیا ځینې بریدونه هم شوي دي، چې پکې د پېښور د آرمی پبلک سکول برید هم شامل دی. په داسې حال کې چې پوست شمالي وزیرستان هغه سیمو ته چرته چې عملیات روان دي، د خبریالانو د بشري حقونو د فعالانو په ورتګ بندیز لګولی دی. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشر آی اے رحمان ویلي دي د پوست لخوا د وژل شوو په اړه د معلوماتو راغونډولو هیڅ لاره نشته. نوموړي زیاته کړې د مرګ شوبلې د حقیقت په اړه هیڅ معلومات نه لري چې د وژل شوو رښتیا شمېرې څومره دي او په دې کې څومره وسلوال او عام وګړي وژل شوي دي.
د پاکستان او افغانستان یو شمیر سیمې نن سهار زلزلې ولړزولې. په سملاسي ډول د مرګ ژوبلې راپورونه نشته، خو خلک د زلزلې پر مهال وېرېدلي او له خپلو کورونو راوتلي وو. زموږ همکار احمدالله په تېرو خپرونو کې موږ ته داسې معلومات راکړل.
نن سحر وختي چې کوم دی د پاکستان په یو شمیر سیمو چې پکې د خیبر پختونخوا، پیښور، دغه شانتي کم هزاره ډیویژن چې دی، دنه علاوه کم ملکن ډیویژن کې چې کوم علاقې دي، دیر، چترال او دغه شانتي د پنجاب یو شمیر سیمو چې پکې لاهور، پنډي شامل دي، په اسلام آباد کې هم پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر او گلګت بلتستان چې کوم دی، دغه په مختلفو برخو کې د زلزلې د جټکې چې کوم دي دا محسوس کړی شوی دي. او کله چې زمونږ په دې حق له موسمیاتو محکمې سره خبرې شولینو د اغه ویناوه چې په مختلف ځایونو کې مختلف کم دغه چې شدت دا ریکارډ کړی شوی دی، لکه په پاکستان کې 15.8 او د دې چې کوم مرکزونو هغه پاکستان او افغانستان چې کوم سرحدي سیمې کوه هندوکش یادې لکه هغه طرفونه دي. دین علاوه تر څو چې د مرګ جوبلې خبره ده، نو کله چې د زلزلې جټکې محسوسې کړل شوې نو خلک د خپلو کورونو څخه راووتل، خو تر دې دمه په کیسه د مرګ جوبلې یا څه د نقصان چې کوم د کورونو د راغورځېدو خبرې دي، نو هغه راپورټونه دي تر دې دمه د یو ځینې هم مخې ندې راغلي، خو صرف دا ده چې خلک د زلزلې د وجې نه یریدلی او دا چې په زیات شمېر کې خلک چې کوم هغه د خپل کورونو څخه بهر راوتی وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
کراچی په تیرو لسو ورځو کې سخت ګرمۍ ځپلې، خو د پاکستان وزیر اعظم د چهارشنبه په ورځ یعنی سبا ته له دغه ښار څخه لیدنه کوي. یو شمېر کسان په نوموړي نیوکه کوي چې زیاته پاملرنه یوازې پنجاب صوبې ته کوي او ډېر په ځنډ کراچۍ ته روان دي. راپورونه وایي سخت ګرمۍ په سند ایالت کې د 1200 په خواوشا کې خلک مړه کړي دي. د مشال اډیو خبریال رابع اکرم خان له اسلام آباد راپور لري.
د پاکستان سرکاري ټیوب په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف به د کراچۍ دا دوره چهارشنبه په ورځ کوي. بلخو د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو سرداری تیره ورځ کراچۍ د سیول هسپتال دوره کړې وه، چېرته چې نوموړي د مریضانو عیادت کړی و. د یادونې وړ ده چې په کراچۍ کې د سخت ګرمۍ، د بجلۍ او اوبو کموالي له وجې د زرو نه زیات کسان مړه شوي دي او تیره ورځ هم د 45 نه زیات کسان د تاو له وجې مړه شوي وو. د وزیر اعظم دوره ملتوي کېدو په اړه د تحریک استقلال مشر رحمت خان وردګ وایي باید چې وزیر اعظم نن په ترجیحي بنیادونو دوره کړې وي، ځکه چې کراچۍ خو د صنعتي حلو سلو مرکز دی.
مرکز صوبه دواړه ذمېوار دي، لیکن مرکز زیات ذمېواري دادا چې مرکز لا پکار وو چې پوره پوره دلته راغلی وو، پوره پوره دا فیسلټي چې هغه وایي چې 20-20 گھنٹې مونږ زګ لوډ شیډنګ نه کوو صنعتو چې مونږ واو چې پیداوار سیوا شي. خیر ده کو دې میاش کې تاسو 10 گھنٹې 8 گھنٹې تاسو غیله بجلی ور کولا، باقي ټوله بجلی بو دې لاکو ته ٹرانسفر کړې وا چکم کې دا وسره زیاده ګرمي خصوصا کراچۍ حیدرآباد.
سیاسي چارو کارپوس علی محمد پوینا چې نه صرف په وخت د کراچۍ دوره نه کولو به اولس ته یو منفي پیغام سي، بلکې راتلونکي کې به هم د دې منفي اثرات وي.
تقریبا یو لس 1200 کسان مړه کېدل، دا په خپل باندې نارمل واقع نه ده. دویمه خبره دا ده چې په دې سیاسي حکومت باندې، خاص طور د نواز شریف صاحب په حکومت باندې، دا الزام بار بار لګي چې دوی د لاهور نه علاوه بل څه ځای له خاص اهمیت نه ورکړي. نو هغه کوم الزامات چې دي هغه لګیا دي نور هغه ځای نیسي چې او دا رښتیا دي. دویم خبره دا ده چې هر سفر کوي او کنه کوي، خو د دې یو سمبولیک اهمیت دی چې په هغه کې محسوسیږي دا چې حکومت چې دی نو هغه خپلو ذمواریانو طرف نه غافل نه دی. نو په دې درې واړو کاونټس باندې نواز شریف حکومت چې دی هغه په دې موخه باندې ډېر نیگیټیو میسج چې دی هغه عوام طرف ته ځي.
واضح دی به وفاقي حکومت او د سند صوبې حکومت د موجوده حالاتو په اړه په یو بل د ذمېواري نه اخستو تورونه لګوي. تېره ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن ویلي وو چې هغه د ګرمۍ له وجې د حالاتو مکمل ذمېواره د کراچۍ د بجلی د نظم اداره کې الیکټریک او د اوبو د بجلی وفاقي وزارت ګرځوي.
زمونږ د همکارۍ راپور مو اورېده. بیا هم همدغه موضوع کریسچن ساینس مانیټر ویب پاڼه لیکي، په هند او پاکستان کې سختې ګرمۍ له 3000 څخه زیات کسان مړه کړي، خو د دواړو لورو حکومتونو هم د خلکو سره په مرسته کې د غفلت نه کار اخیستی دی. د ویب پاڼې په وینا د موسمیاتو ادارې خلک په وخت نه دي خبر کړي او په روغتونونو کې کافي سهولتونه نشته، نو ځکه د خلکو د مړینې کچه دومره لوړه ده. د مقالې مهمې برخې درته د مشال رادیو همکار مجید بابر وړاندې کوي.
امریکایي ویبپاڼه کریسچن ساینس مانیټر په خپل یو راپور کې په هند او پاکستان کې د سخت ګرمۍ د روانو هغو څپو موضوع راغستې ده چې په دواړو ګاونډي هېوادونو کې یې په تیرو دوو میاشتو کې د 3000 نه زیات کسان ووژل. ویبپاڼې یو پوښتنه راپورته کړې او لیکي چې هغه کومې لارې دي چې دواړو هېوادونو د زیان نه د بچ کېدو لپاره خپلې کړې وې. خو د دغې پوښتنې په ځواب کې د ماحولیاتي آلودګۍ پر ضد د یوې سیډنی ادارې ریسرچ ډیفنس کونسل ډایرکټر انجلی سوال ویبپاڼې ته ویلي دي چې د دغې پوښتنې ځواب هیڅ ګران نه دی او نه یې حل راوستل ګران دی. جسوال زیاتوي چې د دواړو هېوادونو ولس د بجلی د نشتوالي شکایت کوي، نو دواړو هېوادونو له پکار دي چې د توانایي په منصوبو کې زیاته سرمایه کاري وکړي. خو د یوې بلې غیر دولتي ادارې آکسفیم د ماحولیاتو د هند څانګې مشره رجیتا کروپا وایي چې د دغې سختې ګرمۍ سپو هغه غریب تارکین وطن زیات مړه کړي چې د ایر کنډیشن اخیستو وس یې نه و، او په پاکستان کې په محدوده پیمانه د بجلی جوړولو کارخانو په بجلی دومره زیات ټیکسونه لګولې دي چې یو خو ګرانه ده او بله په سخته ګرمۍ کې د بجلی د زیات طلب له امله بیا مجبورن دغه کمپنۍ په لوډ شیډنګ کولو مجبوره شي. ویبپاڼه د پاکستانی ورځپاڼې ډان په حواله لیکي چې په روغتونونو کې د زیاتو کسانو د مړینې بنیادي وجه د بجلی نشتوالی و، او بل دا چې په دغو روغتونونو کې جنریټرې هم نه وې، نو ځکه د جل وهلو مریضانو په وخت درملنه هم ونه شوه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د افغانستان د دفاع وزارت په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په خلاف د عملیاتو له پیلېدو خبر ورکوي. د یاد وزارت چارواکي وایي چې د ننګرهار ولایت د کوټ او خوګیاڼیو په ولسوالیو کې د دغې ډلې په خلاف د افغان ځواکونو ګډ عملیات پیل کړي چې تر اوسه ښې لاسته راوړنې لري. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي چې وسلوال مخالفین د سولې پروسې سره د یوځای کېدو کم فرصت لري او له هغې پرته به له سخت مقاومت سره مخشي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه د راپور لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ننګرهار په کوټ او خوګیاڼۍ ولسوالیو کې اسلامي دولت ډلې ته د منصوبو جنګیالیو په ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د دوشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې دا څرګندونې وکړې او ټینګار یې وکړ چې هر وسلواله ډله به د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له منځه یوړل شي. د افغانستان دفاع وزارت داسې مهال په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې په خلاف د عملیاتو خبر ورکوي چې د هیواد په ځینو نورو سیمو کې هم د دې ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنې ډېرې شوې دي. بلخوا دا په داسې حال کې ده چې د داعش په نوم اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو تر څنګ د څو کلونو راهیسې جنګېدونکې ډلې وسلوالو طالبانو هم د هیواد په بېلابېلو سیمو کې حملو ته زور ورکړی دی. خو له دې ټولو سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي چې تر شپږ راتلونکو میاشتو پورې بل افغانستان څخه د بیلابیلو وسلوالو بستره ټوله شي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د مخالفینو د پیژندو د امکاناتو نشتون او دا چې وسلوال له سرحدونو څخه راوړي هغه لاملونه یادوي چې نامنی زیاته کړې ده. مخالف ډلې باید پوه شي چې له دې پرته چې یا تسلیم شي او یا د اکثر افغانانو غوښتنې ته چې د سولې پروسه د غاړه کیږدي بله لار نه لري. اوس زموږ هوایي عملیات ډېر شوي او موږ هغه سیمې چې ډېرې لرې دي ټولې د هوا له لارې اکمالوو. په همدې حال کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ډار اچونکو ډلو سره د مبارزې په تکتیک کې تغییر راوستلی او عملیات هم پراخ کړي دي. له دې سره د افغانستان جمهوري ریاست د یکشنبې په ورځ وویل چې د اسلامي دولت ډلې د ځپلو لپاره یې ملي پالیسي تصویب کړي چې په اغېزمنتیا یې ډاډمن دي. په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو په نه همغږۍ یو تجهیز انتقادونه کیږي، د چارو کارپوهان د هر ډول وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو په میړانه جنګي دستایي، خو وایي چې دا سخته ده چې په شپږو میاشتو کې د وسلوالو ډلو د له منځه وړلو ادعا په عمل کې ثابته شي.
د تاریخ پانه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویی ننداره،
خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت او په خاور خو زبردست ده او هغه ته بده دی دا ګلونو خان
یخنیانو کې با دا دې وینټر کیپیټل چې ونه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پوراس په پاوکم درې او د هر زیارت پوراس په پاوکم یو لس بجی. د خیبر ایجنسی چارواکی وایي ډیر زر د تورخم په پوله د پاکستان غاړې ته یوه لویه تجارتي اډه جوړیږي چې ورکې به د کسټم دفتر، د پاسپورت دفتر، د مالونو ګودامونه، د ګاډو د تللو لپاره لویه کنډه یا تله او نور سهولتونه موجود وي. د خیبر پولیټیکل ایجنټ وایي د دې نوې تجارتي اډې په جوړېدو به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه لوړه شي. فرحت شینوار نور حل راکوي.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکی وایي چې په تورخم پوله به حکومت د یو جدید ډرای پورت یا وچ تجارتي بندر په جوړېدو باندې ډیر زر لاس پورې کا او دې وچ بندر سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مالونو په وړو راوړو کې ډیر اساني پیدا شي او تجارت په هم ورسره زیات شي. دوی وایي چې دې بندر جوړولو لپاره ځمکه خوګه خل کوم ورکړې ده او دوی ته به هم د یوې معاهدې تر لاندې آمدن ملاویږي. په دې حکلا د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وایي
دلته به روزګار زیات شي، دلته به د خلکو آمدورفت زیات شي، دلته به ترانزیټ زیات شي، ټریډ به زیات شي. نو چې څومره ټریډ زیاتیږي څومره ترانزیټ زیاتیږي دومره د کوم ګټه به زیاته شي، د کوم کاروبار به زیات شي. اوس هم تورخم ماشاءالله په پاکستان کې په دویم نمبر باندې دریم نمبر باندې لینډ کراسنګ پوینټ دی. ترانسپورټرز ته خو به دا فائده وي چې هغې ته د سیسټم کوم تورخم کې د ګډوډې شکار دی هغه به سټریم لائن شي او د دې کلیرنس ټایم چې دی هغه انتهایی کم شي او ټیکنالوژي بیسډ یو افیشنٹ سیستم لاندې به د دې سامان چې دی د ټرکونو چې دی هغه به کلیر کیږي.
نو موډي زیاته کړه چې دلته به یو جدید او تیز کسٹم هاوس، پاسپورت دفتر، ټرمینل، سکینر نظام، د وزن کانټې او مال ګودامونه جوړیږي او د تورخم سړکونه به هم ورسره پراخ شي او دا هر څه به دیو کمپیوټرایزډ نظام تر لاندې کار کوي. د خیبر ایجنسی یو سیدونکو لطف الله وای چې دا دوی لپاره یو ګټوره منصوبه ده.
ډیر زبردست پروګرام ده او ډیر میگا پروجیکټ ده او زموږ ډیر خوشحالي په او خبره دا ده چې تجارت پر سر راشي او تجارت خنن سبا ډیر زیات ضروری ده. فائدہ دا ده چې خوګه خیل کوم ته ډیر زیاته فائدہ رسی او په کټه ساته باندې وګورې موږ وطن د لپاره موږ حکومت کړه دا د تجارتي لحاظ سره ډیر زیاته فائدہ براوړي.
او د خیبر خوګه خیل کوم یو مشر نوشاد بیا وای چې دوی ته ترې ګټې رسیدل شروع شوې دي.
مونږ کوم تداول دا پیدا وکړ چې دغه کې مونږ کوم ینګ کسان ایجوکیټډ بیلس کسان دا پکې نوکر شو ځکه چې دا خلک بیروزګار وو. دویمه خبره دا ده چې دا ټرمینر کوم ازمکه وا دا په عام استعمال کې راغله.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی وای چې دې منصوبې سره به په تورخم کې سکیورټی نظام هم مضبوط شي او په دې لار تک را تک کوونکي خلک او ډرایوران به څوک بے ضایع نه تنګوي او نه به د چانه غیر قانوني روپۍ اخیستل کیږي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپلې غری
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول افغانستان کې دي
دا پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ول دې سره تړلي نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
اور ادن کو ٹھیک دولسنی میں بجے دی مجید بابر دا تھا دا خبر نو لنڈیز وانے کوي
د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وايي په بنو کې د شمالي وزیرستان د میرلي تحصیل سره تعلق لرونکي د عیدت قبیلی میشته بې کوره شو کورنو خپلو سیمو ته د ستنېدو لړۍ به سبا نه پیل شي نن سهار د پېشمنۍ پر مهال د خیبر پښتونخوا په شمالي سیمو کې د 5.5 درجې دلدله راغلې وه د دلدلۍ دغه ټکانونه د پېښور په شمول بنو چترال بینګور مردان او چارسده کې محسوس کړل شوي وو د امریکا د جیولوجیکل اداره وایي د دلدلۍ مرکز د افغانستان نورستان ولایت و خو د پاکستان او افغانستان نه د زیانونو کوم راپورونه نشته خیبر انتظامی چارواکو مشال لیرو ته ویلي چې نن سهار د خیبر ایجنسی په لوړګي چاروازګۍ سیمه کې د ښوونځي یو ګاډی او خطې چې پکې څلور ماشومان ژوبل شوي دوی وایي د ښوونځي ګاډی د خیبر له زخه خیرو سیمې د لوړګي آرمي پبلک سکول ته روان و ماشومان لږ زخمیان شوي او درملنه شوي او کورونو ته لیږل شوي دي افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغانستان پولیس لپاره د میلیونونو ډالرو د مالي مرستو کنټرول افغان حکومت ته وسپاري دا خبره پرون د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام وکړه د افغانستان ولسمشر په جنگي عملیاتو کې د برخه اخیستونکو سرتیرو په امتیازاتو لوړولو حکم کړی ولسمشر محمد اشرف غنی دا پریکړه پرون په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي وزې په اړه د امنیتي ځواکونو له قوماندانانو سره په ویډیوي کانفرنس کې اعلان کړه نن به په ویانا کې د روس او امریکا د خارجه وزیرانو ترمنځ ملاقات کیږي د دوو خبرو اترو موخه نن یوې فیصله کو نتیجې ته رسیدل دي خو لوړپوړو چارواکو ویلي دي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه کنن څه فیصله ونه شوه نو دغه مهلت څو نورو ورځو ته هم غځېدای شي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د شام د دغه هیواد د مشرتابه او خلکو د ملاتړ په اړه د ماسکو په تګلاره کې هیڅ بدلون نه دی راغلی تېر ورځ پوتین په کرملین کې د شام د بهرنیو چارو له وزیر ولی د المعلم سره له کتنې وروسته دا خبره کړې
د مجید بابر نامو د خبر نو لنډیز اوریدو اوس ورځو اسلام آباد ته د رابع اکرم خان ناورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې دي
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې اوس مقامي انتخاباتو نه پس ډېر اختیارات هغه ولسي نمایندو په لاس پر راځي چا چې په دې مقامي انتخاباتو کې کامیابي ترلاسه کړې ده ادارې زیاتوي په دې نوي نظام کې کونسلران به خپل علاقې لپاره فعال کردار لوبوي او دا د مقامي نمایندو فرض دی چې هغې به د ولس او حکومت په توقعاتو د رسېدو کوشش کوي باید چې دوی د هر قسم تعصباتو او مفاداتو نه بغیر د عام ولس په مسلو توجه ورکړي نو هله د دې انتخاباتو مقصد ترلاسه کېدی شي ادارې په وینا مقامي نمائندو ته به د حکومت مرسته ترلاسه وي او چېرته چې حکومتي او اتحادي نمائندو کامیابي نه ده ترلاسه کړې هلته به هم صوبایي حکومت یو شان سلوک کوي ادارې وایي اوس د مقامي نمائندو ذمېواري ده چې خپل اختیاراتو صحیح استعمال وکړي هیله پکار ده چې د مقامي نمائندې به د ولس د مسلو حل لپاره ښه توندې سره کار کوي او ولس چې د کم اعتماد اظهار په دوی کړی دی په هغې به د پوره کېدو مکمل کوشش کوي اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د تېرې اتوار په ورځ کراچۍ په مختلفو هسپتالونو کې د تاو له وجې نور 21 کسان مړه شوي دي خو ادارې وایي چې د مرګونو په معاملې سیاست روان دی او نه صرف الزامونه لګول کیږي بلکې یو بل هم د ذمېواره ګرځولو روایت جاری دی ادارې وایي دا خبره د ذکر وړ ده چې وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ دوره کوله خو هغه دوره ملتوي شوه نو د وزیر اعظم دورې له وجې د سند صوبې اعلی چارواکو چې کومې دورې وکړې هغه د ساینې وړ نه دي ادارې لیکي کراچۍ کې چې چرته هنګامي دورې وشوې هلته د هسپتالونو د انتظامیه وینا وه چې وزیر اعظم ته دا تاثر ورکړ پکڑے کی دو چی صوبائی حکومت پا مکمل رابطہ کی دے ادارے زیادوی بلڑخت پاکستان تحریک انصاف کراچی کی دا خلکو پا مرگونو دا سین صوبے حکومت خلاف دا احتجاج فیصلہ کرے دا پا اڑنبے مرحلے کی با دا سین صوبے وزیرالا کور مخیتا او بیا با اسلام آباد کی پارلیمان مخیتا درنا ورکوی ادارے اخیرے کی لیکی معلومہ ندا چی حکومتی مشران سیاستوال او متعلقہ ادارے بکل دا خپلو ذمہواریانو احساس کوی گرمی له وجې د مرګونو په معاملې د تورونو او سیاست پسې پکار ده چې عملی اقدامات اوچت کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوالې رسنۍ واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکا موجودګۍ د دې هیواد په کلتور، ژبه او رویو نیخ په نیغ اثرات غورځولی دي. بلخوا د ډیپلومیټ مجله لیکي داعش ډله به ضرور هڅه کوي چې د افغانستان د معدنیاتو صنعت په خپلو لاسو کې واخلي چې په دې توګه په عراق او شام کې خپلو عملیاتو ته فنډونه برابر کړي. د دواړو مقالو غټې برخې له اصرار مومانده.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي معلومه نه ده چې په افغانستان کې د امریکا اوږد جنگ به په تاریخ کې په څه ډول یادیږي. کېدای شي چې ځینې به د امریکا د ناکامیو او ځینې به یې بیا د بریاو په اړه بحثونه کوي او دا رنګ د امریکا د ښکاره لاسته راوړنو لکه د طالبانو د رژیم ړنګونه او د اوساما د وژنې به یادونه کیږي. خو په افغانستان کې د امریکا موجودګۍ د دې هیواد د ښاري ټولنې په کلتور، ژبه او رویو نیغ په نیغه اثرات غورځولي دي او دا اثرات د ودانیو د ماتو دیوالونو د پټولو لپاره په شوي آرټ او د ځوانو افغان سندرغاړو په لباس کې تر سترګو کیږي چې د امریکا د فلمی ستوري ټام کروز په څیر یې ویښته جوړ کړي وي. افغان امنیتی ساتونکي هم په خپلو خبرو کې د انګریزي ټکي کاروي. پر دې سربیره په کابل کې په ځینو ځایونو کې هم د امریکا راک موسیقي غږول کیږي. په مقاله کې راغلي دي په افغان ټولنه تر هر څه ډېر د امریکا د نفسیاتو اثرات دي. په خاموشۍ سره د افغان ټولنې او د خلکو نفسیات په داسې طریقه جوړیږي چې دوی پر یو وخت له نړیوالو اهم تمې لري او هم ورته د شک او دښمنۍ په سترګه ګوري. د افغانستان خپلواکه رسنۍ چې زیاتره په امریکایي فنډونو مخېتا راغلي دي پکې بیلاګ او سپینې خبرې تر سترګو کیږي. افغان رسنۍ چې د طالبانو په رژیم کې ځپل شوې وي اوس د سیمې هغو آزادو رسنیو کې شمیرل کیږي چې د حکومت په پالیسیو انتقاد کولو کې نه ویریږي او ناسم کارونه یې په ډاګه کوي. بلخوا د ډیپلومیټ مجله لیکي په افغانستان کې د داعش ډلې اهداف پټ دي او واضح نه ده چې آیا دا ډله د دې جوګه ده چې دغه سیمه به په خپل کنټرول کې واخلي. البته دا په بشپړ توګه ممکن ده چې داعش ډله به هڅه کوي چې د افغانستان د معدنیاتو صنعت په خپلو لاسو کې واخلي چې دا رنګ په عراق او شام کې خپلو عملیاتو ته فنډونه برابر کړي. په افغانستان کې یوازې د ځمکې په څوکه د پرتو معدنی ذخیرو اندازتن قیمت 3 کرب ډالر دی. د دې ذخیرو د څارنې عمل که یو خوا کمزور دی نو بل خوا یې په حکومتي کچه د راویستلو لپاره هم څه خاص بندوبست نه دی شوی. د جون په 8 د افغانستان د ماینز او پټرولیم وزیر داود شاه سبا د افغان پارلمان غړو ته په خپله وینا کې ویلي وو چې د افغانستان کمزوري ماینینګ یا معدنیاتو سیکټر ته د داعش لخوا لوی خطر دی او حکومت نشي کولی چې د امنیتي ستونزې له کبله د دې په سمه توګه څارنه وکړي. بلخوا یو شمېر نړیوالو سرمایه‌کارو هم په دې لړ کې د امنیت په اړه اندېښنې ښودلې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کامرون په خپل هیواد او نړۍ کې د سخت دریځې پر وړاندې د جنگیدو او د آزادۍ، ډیموکراسۍ او زغم د ارزښتونو ساتنې غږ کړی. په برطانوي ورځپاڼه ټیلیګراف کې دا لیکنه نوموړي د تیونس پر سیلانیانو د وسلوال برید په غبرګون کړی چې په کې لږ تر لږه 30 کسان ووژل شول. په امیر ساحل د دغې لیکنې نورې برخې ته صدر اوروي.
برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د سخت دریځې پر ضد د جنگیدو غږ کړی دی او ویلي دي چې د هیواد وګړي یې باید نه ماتېدونکی هوډ وښي. په ټیلیګراف ورځپاڼه کې په یوه لیکنه کې نوموړي د هیواد دننه او د باندې د سخت دریځې پر ضد د جنگیدو او د زغم ښودو غږ کړی. کیمرون دا لیکنه پر داسې مهال کړې چې د جمعې پر ورځ په تیونس کې یوه وسلوال پر سیلګرو ډزې وکړې او 30 کسان یې ووژل چې پکې ډیری برطانوي وګړي ول. نوموړی وایي ولس باید د خپلو ارزښتونو یعنی د سولې، ډیموکراسۍ، زغم او ازادۍ د اقدارو ساتنې لپاره په قوت ودرېږي. کیمرون لیکي دوی باید د نزغم پر وړاندې لزيات برداشت کار واخلي او هر هغه کس رد کړي چې نظریات د سخت دریځي حکایت یا بیانیې ته اجازه ورکوي یا د دې بیانیې د خبرولو او ودې حالات پیدا کوي. د دوشنبه یا ګل پر ورځ بی بی سی وویل د تیونس په برید کې ښایي د وژل شویو شمیر زیات شي. د تیونس د سوس پر سیلاني ساحل په برید کې درې آیرلینډیان، یو بلجیمی، یو پرتګالی او یو جرمن هم وژل شوي ول. کیمرون په خپل لیکنه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پروپاګندې مخنیوي لپاره د هڅو غږ وکړ او وایي چې له هېواد بهر د سیاسي ادارو د پیاوړي کولو اړتیا ده. اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ساحل د حملې پړه منلې. کیمرون وایي نړیواله ټولنه باید په شام، عراق او لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې پر منبع توجه ورکړي او د دې ډلې لخوا د وژنو مخنیوی وکړي. نوموړی لیکي د روژې په سپېڅلې میاشت کې دا ډول بریدونه د ټولې نړۍ د مسلمانانو سپکاوی دی. برطانوي وزیر اعظم وایي د اسلامي دولت ډله غواړي چې خلک دا باور وکړي چې دا د اسلام او غرب ترمنځ جګړه ده. په اصل کې دا د هغو سخت دریځو او ګردې آزادۍ غوښتونکي نړۍ ترمنځ جګړه ده چې غواړي کرکه دود کړي. کیمرون زیاتوي چې په تیونس کې برید د هغې بدۍ یوه بېلګه ده چې په عراق، په پاریس کې د مجلې پر دفتر، په کینیا او په پاکستان کې پر زده کوونکو په بریدونو کې لیدل شوې.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان حکومت په پروان کې د یو پخوانی کمانډان د وسلو پر ډیپو د بهرنیو پوځیانو د حملې د علت په اړه څېړنه کوي. د پروان د بیان په سیمه کې د یو پخوانی کمانډان په کور کې د وسلو ډیپو نړیوالو ځواکونو پرون ویجاړ کړه. ویل شوی چې کمانډان د دولت پر وسلوالو مخالفانو وسله پلورله. اسمت سروان او په دې اړه نور حال.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په پروان ولایت کې د وسلو پر وی دی پو د امریکایي پوځیانو د دوشنبه د ورځې د حمله په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دې حمله په اړه چې له کبله یې مرجوب لو تاوانونه نه دي پیښ شوي د پلټونو امر کړی دی. له حمله وروسته د سیمې یو شمېر اوسیدونکو د احتجاج په دود مظاهره وکړه او ویل چې باید سلاکوټ تر ویجاړولو مخکې بل ځای ته وړل شوی وای. په پروان کې د ازادي راډیو د خبریال په وینا یو شمېر مظاهرچانو د راکټ په شمول راز راز وسلې هم له ځان سره لرلې. د پروان ولایتي چارواکو وویل چې دوی په دې موضوع له نړیوالو ځواکونو سره خبرې کوي او د مظاهرچانو پلوي توپ کوي ځکه چې دا برید د دوی له هماهنګۍ پرته شوی دی. د عبدالله عبدالله یو ویان فیصل جاوید وویل سیمې ته یو پلاوی د تحقیق لپاره استول شوی او د غوڅ ملاتړ له قمندانانو غوښتل شوی چې د حملې په اړه توضیح ورکړي. د ناټو تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکي وایي چې د مهماتو دیپو د دې لپاره ویجاړ کړی شو چې له دغو وسلو څخه په استفادې پر افغان او نړیوالو ځواکونو د حملې مخه ونیول شي. د ناټو ویندوی ډګروال برین تریپس وویل چې دا عملیات د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې وشول. د پروان امنیت قمندان جنرال محمد زمان وویل افغان امنیتي ځواکونو هم په دې عملیاتو کې برخه درلودله. زمان وویل د سیمې اوسیدونکو د حمله په اعتراض کې په چاریکار کې مظاهره وکړه. دوی په دې احتجاج کوو چې وسله ولې لاستوګنې سیمې استل شوې نه ده او د باندې ویجاړه شوې نه ده. فیصل بوبل مظاهره چانو د کابل سالنګ لوی لاره بند کړه خو کله چې اجرایی رئیس له دوی سره خبرې وکړې مظاهره یې پای ته ورسوله.
د اسمت سروان راپور موریده. په خیبر پښتونخوا کې د یونین کونسلو او د سیکټریانو د هړتال په وجه ولس د ستونزو سره مخ دی. وایي د زوکړې د سندونو او د دغه رنګ نورو اسنادو کې د سیکټریانو د دستخط ضروري وي خو د هړتال په وجه یې دا کار نه کیږي. بل طرف ته د سیکټریانو وینا ده که حکومت ورسره کړي لوزونه پوره نه کړي دوی به د اسلام آباد مخه وکړي. تفصیل د اسلام آباد نه د ریاض مساخل په راپور کې.
مشال ریډیو سره خبرو کې د تخبه یو ځوان عبدالرحمن اوې چې د لسم جمعات امتحان یې پاس کړی دی خو یو لسم جمعات کې داخله د پاره ته کالج کې ډومیسایل سرټیفیکیټ غواړي او دا د یونین کونسل د سیکټری نه بغیر نکېږي او که دا سلسله جاری و نو د پسیر یو شمیر هلکان به داخلونه پاتې شي.
ما خو 10 ایگزام پاس کړی دی او د ډومیسایل ختم مسالې مونږ ته چې کله مونږ ډومیسایل دلته راوړو سیکټریان په اړتال دی هغه مونږ ته وایي چې تاسو برث سرټیفیکیټ جوړ کړئ او برث سرټیفیکیټ چې کنده هغه د یونین کونسل دفتر نه بغیر کیږي نه یونین کونسل دفتر کې سیکریان نشته موږ د ډېره غټه مسله ده جی ہڑتالی کله د سیکریان ہڑتالی کله د پٹواریان ہڑتالی
مشال ریڈیو چکله د ولس مسله د سیکریانو د ضلعی صدر حیات خان مومند پوڑان دی کې خوې نو دوی چې حکومت ور سره وعده کړی و چې سیکریانو تبا یو لسم سکیل ور کوي خو بجټ کې په دی اړه هیڅ نه دی کړی دی زیاتوی
موږ هجی د ہڑتال د درشه بنزو ورو نه سٹارټ دی شل کال نه دا خبر روانه ده چې سیکریټری 25 سکیل کې نوکر کیږي او 25 سکیل کې ریټایر کیږي او د دوی دا مطالبه ور شل کال نه موږ د سر سټرکچر ملو شي اپګریډیشن دراته ملو شي هغه د درشه حکومت موږ تر وعده وکړي او د موجوده حکومت راته دا چې وعده وکړي د خزانه او نعمت الله خان او ټولو پریس کانفرنس کو پای کې دا ویل چې موږ د 11 سکیل ورک 7 نه 11 دی جی موږ تمه کې ساتلو ساتلو 13 تاسو سمری کمیټه منځور کړی دا او تاسو ته په بجټ کې دې اعلان کوو چې کله بجټ اناؤنس شو نو پای کې زمونږ خبر دوی نظر انداز کا په هی غلې کړه نا موږ مجبورن سټرایک تر وته
د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله خان دا اعلان او په هغه عمل درآمد نه کېدو په اړه چې مشال ریډیو د نوموړي نه تپوسو کو نو دوی
په حق کې ما سیکریټریانو چې مطالبه بالکل جایز ده او زه چې څومره حدا پورې کې دیشي بالکل د هر منستری خپل ډومین دی او هغه خپل اختیارات دي زه خو به د ویلن خپل منستری یو پروپوزل لیکم خو بل منستری خو زه خبره په امپوز کولای نشم کنه خو زور نشم نافذولای نو بس ما اعلان کړو زه خو په خپل اعلان باندې ولاړ یم بعد نه کابینټ او دغه کې رول ونه شو او فینانس ډپارټمنټ سپورټ نه کړو زه خو خپل اعلان باندې وسم ولاړ یم
د یونین کونسل د سیکریټریانو وینا وا ک صوبایي حکومت زموږ مسلې حل نه کړي نو بیا به مجبورن موږ د اسلام آباد په لوري لانګ مارچ کوو ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
د خیبر پختونخوا کارخانه در وای چې صوبایي حکومت په دوی په کال د 2015-16 بجټ کې نوی ټیکسونه لګولې دي چې ورسره به ګرانی نوره هم زیاته شي او باید دا واپس واخیستل شي بلخوا د خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر وای چې دوی د سلا مشورو وروسته دغه ټیکسونه لګولې او د حکومت عاید هم دغه ټیکسونه دي چې پرمختیایي کارونه پرې کوي نور تفصیل درته شبیر جان په دې راپور کې وړاندې کوي
دا خیبر پختونخوا کارخانه دار طبقوای چې صوبایي حکومت د روان کال بجټ کې په دوی باندې سوي ټیکسونه اچولې دي چې ورسره به د خیبر پختونخوا کارخانه او د دې آمدن ډیر زیات اغیزمن شي دوی ویل چې خیبر پختونخوا کې وړاندې نه د اوسونه سیوا کارخانه د بجلی او د ګیس د لوډ شیډنګ او د بدمنې له لاسه بند دي د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس مشر فواد ساق په دې لړ کې مشال لیډو ته ویل
چې کوم زمونږ توقع د خپل الیکټډ حکومت نه اخ الټو شو هر یو ټرک خبر پختونخوا کې داخلي گی هغه باندې به 10000 روپے ټاکسي اورجه وړه دالونه چینی کپڑا دا ټول سامانونه بل صوبو ناراضي دا به مهنګای یو داسې طوفاني چې د غریب سړو نو به چریوزی دا خو اشتا کارخانه باندې بند شي او تبعی به شي
همدا چمبر نائب صدر اقبال افریدی ویل چې دوی حکومت ته خواست کوي چې دغه ټاکس واپس واخلي غنی دی به په هر ډول مزاحمت وکړي
د دې په دومره غټ اثر ورځي چې سوچ کوي یار یو د غنمو کارخانه ده او د غنمو کارخانه د ورته شټر کو غنم راځي نو دا یو لکه 20000 روپیا ورشوا دا 30000 روپیا میاشوا نو فلورل ټول بلګه یا درې لګه سلور لګه 15000 روپیا میاش غټي ته پاغه چې دومره ټیکس ورګه خو دې غرق
ولی هم پدې لکم چې کله د خیبر پښتونخوا د خزانه سپای وزیر مظفر سعید نو پختل نو هغه مشال لړو ته ویل
کوم دا پیسې واپس به د دې سودې انفراستراکچر سکیږي د دې حالت به سکیږي چې د دې سو تحفظات یا سي نو هغه دې زمون سره پرټن کې دې شهید کی او دې په خپل دې خپل سودې حالت تو کتل 8000 روپے د دومره لوی بوج نه دی
د خزانه سپای وزیر زیاته کړه چې دوی کله هم یو طرفه پریکړه نه کړې او د سلام مشورې وروسته دغه فیصله کړې ده شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مومند جنسي مشران وایي د دې باوجود چې دوی لسیمې نه د وسلوالو ډلو په وستلو کې د حکومت سره ملاتړ وکړ وسلوالې ډلې له دغه ځایه وستل شوې خو دغلته سکولونه کم دي یا نشته چې له کبله ځوانان له زده کړو محرومه پاتې کیږي دوی له حکومت ته د توجه غوښتنه کوي بل پلو مرستیال پولیټیکل ایجنټ بیا وایي دوی د سکولونو د معیار او کچې د لوړولو هوډ کړی دی تفصیل د شاهنواز ترکزینا
دا محمد ایجنسی په بایزو تحصیل کې لا هم کوم سرکاري های سکول نشته دی چې ځوانانی د لوړو زده کړو لپاره سیمینا بهر دي دا شاندارې سیمې ملک سنوبر خان بایزه وای
نو پدغه وجوهات باندې خو د سیمه آبادی کې نو زکه چې د مور او پلار تعلیم د پاره په فکر کې اوسېږي که چیر په دلته د تعلیمي ادارې جوړې شولې سونو د علاقه بابا د شریر او داخله په بیادل ته اوسې ګور دغه طالبان موږ ته سیمه نه شړلې دي او جنگونه او دغه کړي دي نو هغه به وجود چې زمونږ خو دشمن ته سترګې جګې وي که نه داسې یو کارونه خو وشي لږې ډېرې
او همداشان د انبار تحصیل اولس هم د غریبۍ له وجې خپل بچي د پرایمري تعلیم نه وروستو د لوړو زده کړو لپاره سکولونو ته نشي لیږلی په امبار کې هم صرف یو های سکول چې په خاري دره کې جوړ دی ورته د دغه سیمې ځوانان ورځي خو دغه سکول د پوره تحصیل د زده کوونکو لپاره کافي نه دی
زما شهزاد خان نامه دی کشر او مشر لکه په دې خبرو باندې ډېر خفه دی ځکه چې زموږ اډو د امبار د خاورې اډو څه تپوس نه کېږي نن د ماشوم کېږي او نن د سکولونو کېږي زما د خپل بچي دي او یقین په خدای سره وکړه که سپاره یې ختمه کړې ده د پنځمه پورې دغه سکولونو نه یو هغه کله خوشي مشتران کله قطه ته ځي او کله پورته راځي درې یا څلور مشتران دي یو په کې ته په میاشت کې ځله دوه ورځې
احمد یار خان د سروش امبار اوسیدونکو یو مشر دی او هغه وویل چې د امنیت پر اوستو کې حکومت نه زیاته قربانی د امبار تحصیل اوسیدونکو ورکړې ده خو ورسره د حکومت له خوا هیڅ رقم مرستې نه کیږي او یو بل مشر وویل چې باید حکومت ته واړه سکولونه اپګریډ یعنی لوی کړي
خدا غوښتنم دا کوو حکومت نه چېرې مونږ ته دا سکولونه راکړي چې زمونږ دا بچي کې سبق وایي مونږ خو دا مشران خو لاړه چې په تیاره کې لوی شو مونږ چې دا کشر نسل نه وي دا مونږ چې لږ تعلیم وکړي او څه وپېژني که نه
نو د دغه ولس غوښتنې مې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ لوور سب ډیویژن 51 ساجد نواز ته وړاندې کړې نو هغه وویل
مخکې ورځو کې مونږ یو میټینګ کړی پای کې ټول د سکول محکمه تعلیم والا او زمونږ پولیټیکل ایجنټ ټول مونږ پای کې ناست او چې کوم ځای کې ضرورت دی نو ان شاء الله هلته به اپګریډیشن کوو ټول مومن ایجنسی ده چې په امبار کې ضرورت وي نو ډیفینیټلی هلته به مونږ ان شاء الله اپګریډیشن کوو
ساجد نواز وویل چې په استادانو باندې د نظر ساتلو ذمہواري د عام اولس هم جوړیږي او اولس کولی شي چې د سکولونو د استادانو رپورټ دی هر هفته د هغوی سره شریک کړي چې د هغه استادانو په ضد ګام پورته کړی شي چې خپل فرض نه پوره کوي شانواز ترغزی مشال ریډیو مهمند ایجنسی
ډیر اسماعیل خان ته نږدې د شیخ بدین غره خلک وایي د دوی په سیمه کې د ژوند بنیادي سهولتونه نشته او دوی ډیر وروسته پاتې ژوند تیروي دوی د سرکونو د خرابوالي د اوبو بجلی هسپتالونو او د سکولونو د نشتوالي شکایت کوي خو دا ډیر اسماعیل خان کمشنر ډاډ ورکوي چې د شیخ بدین غره د خلکو ستونزې به زر هوار شي سیلاب مسعود له ډیر اسماعیل خان
د ډر اسماعیل خان اولکی مروت په منځنۍ پولو ولاړ د شیخ بدین غره وسدون کې ویایي چې د پیرانګانو د حکومت په دوران کې د غی غره ته د سیاست او ځا مقام حیثیت حاصل و پیرانګانو دلته حکومت کارونه کړی او صحیح جوړ کړی و دا وخت هغه هر سر نه صرف ډنګ کانټ کا پر بلکې د غره وسدون کې هم د ژوند د بنیادی سہولتونو نه به برخې پاتې شوې دي یو ځایي وسدون کای پیر سید جبار شاه گیلانی ویایی
چرنگا دی انگریز پا دور بانده دا سی دوزا مقام خوبو پاکستان چه وقت جور سه انگریز چرنگا دا بنا بنای دا شیخ بدین تاپ سی دوزا مقام ورکده و آغا مقام پا موجوده دور چه آغا چونکه کنتراتو پا صورت بانده نن مشتا مخامخش کاری دا وارا وجه دا صوبای حکومت ایچ سطح بانده دا تا ایچ کسم کاروائی نده کرده چه کده نن دا حال دا جی نبای چه حال ویلو نده
سید حسمت شاد تلیمی سهولتونو کمش پا دارنگ بایانوی
ریزانو دلتا دوست کلان جو کړی وو جنکیوال هغه آباد وو خو اوس په موجوده حکومت چې هغه موجوده دور چې هغه سکولان غیر آباد دي سټاف پستا ټیچران پستا او چوکیداران استا خو سټوډنټ استا جنکیوال چې سکول دا بلډینګ بالکل ړنګ ده یو کمره روغ نه سپچې جنکیوال دغه څه د جی چتونه خراب دي مور دښتې ته غریبان خلک بوري چې خپل زوی ورور خور لور ته بونجو پیزو ته لای دیرې ته بونجو لای لکې ته بونجو مور جی حکومت دا ریکوست کوو چې مور ته دلته سکول وال تعلیم وال دې سہولت ته راغلې
سید منور شاه ګلانی د سړک بداله او د علاج د سہولت تونو د کمرشنا په دارنګ سر ټاکوي
دلته سیات څه سہولت نشته نسته نه سپتال سته نه ډیسپنسری سته موږ که چېرته مریض اوسي اکسیډنټ اوسي لا داسې څوک زخمي موږ ته ډېر تکلیف وي ګاډي نه وي په موقع باندې موږ پهلا پیزو ته ګنټۍ کو موټر غواړو موټر تقریبا 2500 روپۍ موږ نه اخلي 18 کیلومتر سفر دا خو روډ خراب په وجه باندې تقریبا موږ 4 ګنټې لګي چې موږ مریض رسو پیزو ته بیا پیزو چې کغه علاج نه کیږي بیا ټانک ډېخان یا لکی تر بونجو او تاسو سلی دي چې موږ مریض جته رسو کولای نی لار چې د وفات شي
د شیخ بدین غرات د وسدون کو د غانم ګرتیاوه او غشتنه می چې د ډیرس مل خان کمشنر نثار احمد خان تا ور وړي اغه وویل
دغه زید مناسب ترقی ور کولو د پاره د خلکو د زیات راتلو د پاره دا ضروری ده چې الته د روډ د سہولت ور کړی شي روډ په صحیح طریقې سره جوړ کړی شي دین علاوه د اوبو تنظیم وکړی شي په دې وخت کې د اوبو څه خاص بندوبست هلته نشته دی نو د اوبو هلته د ترسیل دپاره به کوششونه کول پکار وي چې د لاندې نه اوبه په څه طریقه باندې هلته کې سکیم ورته وکړی شي او اوبه هلته ورسوي چې اوبه ورسوي نو بیا به دغه مقام په صحیح معنو کې د ټورسټو دپاره د خلکو دپاره د یو سکون او د انجوایمنټ یو ځای جوړ کړی شي. تاسو د ډسپنسري خبره وکړه نو دغه په دې کې شامل ده د صحت چې کم بنیادی ضروریات دي هلته کې پورا کولو دپاره حکومت پورا کوششونه کوي او دا به وکړی شي انشاءالله.
د شیخ بدین غرو اوسیدونکو د څښلو د اوبو نظام سمولو سره دا غوښتنه هم وکړه چې د تحقیقاتي ادارو چارواکي د دغو فنډونو پوښتنه وکړي چې کوم د شیخ بدین غرا په نوم په فایلونو کاغذونو کښې خرڅ شوي دي خو د مځکې په مخ یې هیڅ نتیجې راوتلې نه دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، شیخ بدین، ډیره اسماعیل خان.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15300، 15500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی شئ.
اوریدونکو د دې خپرونې راپورونه هم دومره وو. خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکوي او د بریالي ولی په آواز د غزل واوري.
مجنون بخپل مرشد کړم، خیام بخپل جانان کړم. مجنون بخپل مرشد کړم، خیام بخپل جانان کړم. خیام بخپل جانان کړم، خیام بخپل جانان کړم. ملګرو ما بنویل او ورځ په مو حیران کړم. خیام بخپل جانان کړم، خیام بخپل جانان کړم. داس درد لرما پزړ ګوټ کې تننا، یو داس درد لرما پزړ ګوټ کې تننا. رباب کغي کې د مرا خطا باران کړم. رباب کغي کې د مرا خطا باران کړم. خیام بخل جانا کړم، خیام بخل جانا کړم. ملګرو ما بنویل او ورځ په مو حیران کړم. خیام بخل جانا کړم، خیام بخل جانا کړم. جو پیاران باندې بن ویرا پیدا کړم. جو پجو پیاران باندې بن ویرا پیدا کړم. روان باز د ځان سره د مشکو یا کاروان کړم. روان باز د ځان سره د مشکو یا کاروان کړم. خیام بخپل جانان کړم، خیام بخپل جانان کړم. جنون بخبل مرشد کرم خیام بخبل جانان کرم خیام بخبل جانان کرم خیام بخبل جانان کرم زماد وجو سورے ہر ذکر آپ سے زماد وجو سورے ہر ذکر آپ سے انسان تا نتنشو ممل گری بپیران کرم انسان تا نتنشو ممل گری بپیران کرم خیام بخبل جانان کرم خیام بخبل جانان کرم مجنون بخبل مرشد کرم خیام بخبل جانان کرم مجنون بخبل مرشد کرم خیام بخبل جانان کرم خیام بخبل جانان کرم خیام بخبل جانان کرم ملگرو ما بن ویل اورس بم حیران کرم خیام بخبل جانان کرم خیام بخبل جانان کرم خیام بخبل جانان کرم خیام